معرفي یو استوديو غرمنی خبری خبرونه
پیرو درنو او عزتمن اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو ل پی یو استوديو دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوری هرکلای کوم پایل د دې سات په خبرونو کو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس اپوزل وایي د طالبانو د حکومت لوري د ښځو پر کار او تعلیم لګول شوي بندیزونه به ټول افغانان زیانمن کړي او هغه باید سمدستي لرې شي. هغه دغه غوښتنه پرون شنبه د طالبانو د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم سره په کتنه کې وکړه. پوزل ویلي چې پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو سره افغانستان د بحران یو نوي پړاو ته داخلیږي. د طالبانو حکومت چې څو ورځې مخکې د نجونو او ښځو لپاره د پوهنتونونو دروازې بندې کړې د اقتصاد وزارت په وروستي اقدام کې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز اعلان کړ. د طالبانو د دې اقدام په وړاندې په کور دننه او بهر سخت غبرګون وښودل شول او یو شمېر مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیت وځنډاوه. د جرمني پولیس او د هیواد څارنوالانو وایي چې ویرانۍ تبعید د جرمني په لویدیځ کې د اسلام پالنې پر بنسټ د یوې حملې د پلانولو په شک نیولی دی. د مونستر ښار پولیسو او د دوزلدورف ښار د څارنوالۍ دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې چارواکو په کاستروف راوکسل ښارګوټي کې د هستوګنې یو کور پلټلی او په هغه کې زهرجن مواد چې ګمان کېږي په دغه حمله کې ترې کار اخیست موندلی دی. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې د لټون په دغو عملیاتو کې یو بل کس هم توقیف شوی دی. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال وایي په اوکراین کې د روسیې د جګړې په ترڅ کې پر ماینونو پوښل شوې د 250,000 کیلومتر مربع یوه ساحه رامنځته شوې ده. هغه د جنوبي کوریا له یان هوپ خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې دا په اوس وخت کې په نړۍ کې پر ماینونو پوښل شوې تر ټولو لویه سیمه ده. د هغه په خبره دا د اوکراین د ټولې ځمکې څخه باندې 40% جوړوي. د اوکراین صدر اعظم دغه راز وویل چې دا نه یوازې دا چې د خلکو سفر کول سختوي بلکې د کرنې په برخه کې هم چې دا هیواد یو اساسي سکتور دی ستونزې زیاتوي. چین چې د لومړي ځل لپاره په 2019 کال د کورونا وبا ترې خپره شوې وه هغه هیواد ته په ورتلونکو کسانو د اجباري قرنطین محدودیت لرې کړ. اسوشیټد پرس خبري آژانس ویلي لومړنۍ ډله خلکو چې نن یکشنبه له دغه محدودیت پرته چین ته دننه شول د خوښۍ احساس کوله. سنګاپور او کاناډا نه 300 مسافر هغه کسانو چې د یکشنبه په ورځ وختي چین ته ورسېدل خو په دولتي ودانیو کې له 15 ورځنی قرنطین سره مخامخ نشول. د چین حکومت دا اقدامات په دې معنا دي چې حکومت غواړي د کووید 19 د سفر کولو تګلاره عملي کړي. د غرض ویل شوی سرلننه له هانګ کانګ سره هم ټولې پولې له کلونو ځنډ وروسته بیرته پرانستل شوې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که مو غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د ازادي رادیو خبرونه د غراز د انټرنیټ لاره هم اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې له افغانستان سره د اکشن ایډ په نوم د مرستندویو مؤسسې یوه مشره وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپې پاتې نه شي.
ښځې او نجونې د نارینهو تر کلکې څارنې لاندې دي او اوس د دې هڅه کېږي چې ښځې د طالبانو سختو قوانینو ته غاړه کېږدي.
په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه مو د چارو له یوه کتونکي سره مرکه کړې ده.
تر ټولو ناوړه اغیزه ناوړه تاثیر یې په هغه نجونو چې هغوی په مکاتبو کې متعلمینې وي هغوی د دې له امله چې مکتبونه بند شوي دي اکثریت اجباري ودونو ته اړ شوي دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا به هم واورئ چې په اروزګان کې د کرکټ لوبې مینوال او لوبغاړي په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري لوبغاړو د جوړولو غوښتنه کوي.
ځانګړی میدان یا خاص میدان نه لوي چې موږ مسبس بلا چې په ځک میدان موږ سوم بازی وکړو خلک موږ ته جواب راکړي.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د اکشن ایډ ام اس یو مشر وايي په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه باید نړیواله ټولنه چوپه پاتې نشي. رزمی فاروق ویلی افغانستان د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړیوالې مبارزې په سر کې دی. د افغانستان سره د دې مرستندوی مؤسسې د آسیا بشري مرستو مشر په طالبانو نیوکه کړې چې په خپلو ناسمو سیاستونو یې د زده کړو کار او سیاست په برخه کې د افغان نجونو او ښځو مخه نیولې ده. نور په دې راپور کې
د اکشن ایډ مؤسسې د آسیا او بشري مرستو برخي رئیس رزمی فاروق وایي لکه چې طالبان واک ته رسیدلي نو موړی په افغانستان کې د خوځو د بشري حقوقو د تدریجي تخریب شاهد ده. د مؤسسې په خپل ټوئیټر پاڼه د رزمی فاروق یو ویډیوي کلیپ خپور کړی چې پکې هغه د طالبانو تر واک لاندې د افغانانو او خوځو په وضعیت اندېښنه ښیي. رزمی فاروق خبرداري ورکوي چې افغانستان د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړیوالې مبارزې په سر کې دی او نړیواله ټولنه نشي کولای په دې اړه چوپ پاتې شي. هغه زیاتوي طالبان له دې عمله چې نجونو او ښځو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي نه یوازې د دوی حقونه تر پښو لاندې کوي بلکې د ملت راتلونکی له خطر سره مخ کوي.
ښځې او نجونې د نارینهو تر کلکې څارنې لاندې دي او اوس د دې هڅه کېږي چې ښځې د طالبانو سختو قوانینو ته غاړه کېږدي. له یوې میاشتې څخه لږ وروسته چې طالبان واک ته ورسېدل دوی ښځې د کابینې په هر ډول پوستونو کې له کار کولو منع کړې او په سیاست کې د ګډون او پرېکړو کولو حق ترې واخیسته. د طالبانو په واکمنۍ کې له 11 او 12 کلونو پورته عمر لرونکو نجونو ښوونځي ته د تللو تر ټولو اساسي حق له لاسه ورکړ.
له طالبانو مو پر دوی د یادو نیوکو په اړه وپوښتل خو د ویان په ګډون یې ځینې نورو چارواکو ځواب رانه کړ، مګر وړاندې یې ویلي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. له افغانستانه د باندې هم په دې هیواد کې روان وضعیت د بحثونو اصلي محور دی، په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان لپاره چې لا له وړاندې د طالبانو په ملاتړ تورن دي او ویل کېږي چې ورسره خورا نږدې او پټې اړیکې لري. د جمعې په ورځ د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې وکړې او د افغانستان په اوسني وضعیت اندېښنه وښوده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې د امیر عبداللهیان له قوله لیکلي هغه په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د بندیز په اړه خواشینی ښودلې او تر خوایي افغانستان کې د همشموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. د خبر پاڼه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له قوله هم د افغان نجونو خوځو د زده کړو په دوام ټینګار شوی او تر خوایي په دې هیواد کې د همشموله حکومت په جوړېدو او له ترهګرۍ سره د مبارزې غوښتنه هم شوې. خو طالبانو تل ویلي له خپلې اوسنۍ ډلې جوړ شوی نظامي همشمول دی او تر خوایي ترهګرۍ سره مبارزې ته هم ژمن دي.
و موردل چې د افغانستان سره د اکشن ایډ په نوم د مرستندوی مؤسسې یو مشر وايي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه چوپه پاتې نشي. د طالبانو د حکومت لوري د ښځو پر تعلیم، زده کړې او د کار په برخه کې وروستیو محدودیتونو د اغیزو په باب زموږ همکار مرسلین السلا له سونیکا آرین سره چې په یو دولتي اداره کې کار کوي او خپل دندې هم له لاسه ورکړې مرکه کړې ده. په پایل کې غل آرین د ښځو د وضعیت په باب وایي
تر ټولو ناوړه اغیزه ناوړه تاثیر یې په هغه نجونو چې هغوی په مکاتبو کې متعلمینې وي هغوی د دې له امله چې مکتبونه بند شوي دي اکثریت اجباري ودونو ته اړ شوي دي او بیا هغه کسان چې اوس د تحصیل نه هم پاتې شول هغوی هم د دې لپاره چې اوس مهال تحصیل دروازې بندې دي هغوی هم له رواني اړخه هم د مکتب شاګردان او هم د پوهنتونونو محصلین له رواني اړخه دوی ډیر زیات زیانمن شوي دي. رواني تاثیرات زخ زیات دي. تر ټولو ډیره بد اغیزه د کار په برخه کې کړې ځکه ډیری کورنۍ سرپرست نه وو. سرپرستان همدغه ښځې وي د دې تر څنګ د کور نفقه راوړون کوي. همدارنګه یو سالم مصروفیت و د ښځو لپاره 40 میلیونه نفوس د افغانستان هغو چې څومره باسواد دي څومره دندې درلودلې ټول خپل دندې له لاسه ورکړې. زما په شمول ځکه ما خپله هم دنده درلودله او د دغه حکم تر لاسه وروسته دا دغه سکم یو میاشت کېږي زه کور کې ما هغه وخت کدي کور نران و دندې نه درلودلې یا کور کې نران و هم دغه ښځې سرپرستان وي ښځې به کار کوو اقتصاد یو سره جوړو.
تاسو مخکې اشاره وکړه چې اکثریت تاسو کورنۍ وي چې هغوی سرپرستان نه دلو د نارینه چې کار ورته وکړي همدغه ښځې وي چې د کور اقتصادي مشکلات یې الول دوی کار کوه. نو آیا دا تصمیم داسې واقع بینانه دی؟ آیا دا کیدای شي چې نارینه کار وکړي کورنۍ ته نفقه وګټي او ښځې چې د کورنۍ اقتصادي ملاتړ یې کوه هغوی په کور کښېني؟ دا شرایط څونه د وضعیت دوام کولی شي ستاسو په نظر او عواقب یې څه دي ټولنې ته؟
شخصا زخپلا کوم کسان چې مال دلی دی مونږ یو اسلامي او بیا پښتانه ټولنه کې ژوند کوو. دولت ډیر غیر واقع بینانه پریکړه کړې ده، نو نرانو ته کار لکوم شي او اکثر کورونو کې نران اصلا نشته دي نه. دغه ښځې څنګه وکړي چېرته ولاړ شي او بیا د ټولنې لپاره یو سالم مصروفیت د ټولنې د وګړو لپاره کار یو سالم مصروفیت دی، کار صحت دی، نو دا تر ټولو غیر واقع بینانه پریکړه ده.
نړیوال ټولنې هم تر اوسه پورې یوازې د مرستو پر رسولو باندې اکتفا کړې ده. آیا تاسو فکر کوئ چې یوازې مرستې کول وکړی شي افغانان وژغوري او دغه وضعیت تغییر کړي؟
دغه بشری مرستې په دې معنا چې دغه د سوال هغه بد فرهنګ هغه د تیار خورې بد فرهنګ رواج کول دي. تر ټولو ښه مرسته تر ټولو ښه لاره دا ده چې دغه بیکارو خلکو ته دغه غریبو خلکو ته د کار زمینه مساعده شي او فابریکه دې جوړه شي. د دې تر څنګ نړیواله ټولنه که واقعا غواړي کار وکړي افغانستان لپاره، نو تر ننه پورې صرف بشری مرستې کړې دي. ولې په طالبانو فشارونه نه راوړي؟ فکر کوم که دوی فشارونه راوړي نو کېدای شي چې پوهنتونونه مکتبونه همدارنګه د ښځو لپاره د کار اجازه ورکړي. خو دوی یوازې بشري مرستې کوي او په دې باندې اکتفا کړی دا چې دا لوی ناورین رامنځته کوي.
د مدني ټولنې یوه فعاله سونیکا آریان و چې د طالبانو له لوري پر ښځو د زده کړې او کار په برخو کې د لګول شوو محدودیتونو د اغېزو په باب خپل نظر سره شریکو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په تېرو دو لسیزو کې جګړو او د پاکستاني ځواکونو له لوري د توپچي بریدونو په نتیجه کې د دې سیمې د اوسیدونکو ګڼ کورونه وران شوي او په لسګونو کورونه یې دې ته اړ کړي چې له دې سیمې نورو سیمو ته انکره شي. یو شمیر د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په نورو ځایونو کې هم له کړاوونو ډک ژوند تیروي او بیرته هم خپلو اصلي مینو ته په دې خطر نشي ګرځېدلی چې هلته هم سرپناوی نه لري.
شولتن ولسوالۍ چې د مرکز اسدآباد ختیځ لور ته د ډیورند فرضي کرښې ته څیرمه پرته ده، پخوا د شیګل ولسوالۍ برخه وه، خو په 1981 لمریز کال کې له شیګل جلا او بېله ولسوالۍ شوه چې ورسره د کونړ د ولسوالۍ شمیر 15 ته پورته شو. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي به په تیرو 20 کالو کې جنګونو او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو له امله یې کورونه ړنګ شوي، په سلګونو کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي او په نورو ځایونو کې له سختو کړاوونو سره مخ دي. د شولتن ولسوالۍ د چوګام کلي اوسیدونکی محمد ایوب:
او داغه په وجه باندې ار کلی نه خلق را کړه شوی دی. شولتن په کلو کې اوسیږي، په ساګي کې اوسیږي، په جلال آباد کې اوسیږي، نو هغه په پردو کورونو کې اوسیږي، څوک په کرایه اوسیږي، څوک اسی اوسیږي، غربت سره مخامخ دی، په غربت خپل ژوند تیروي. ته کارونه هم دلته سره تر نو ظاهر شته نه دي، نور کارونه غریبي شته دي چې څوک یې وکړي. ډېرو خلکو کورونه وران شوي، ویجاړ شوي دي، دا د توان هم نه لري چې دا کورونه جوړ کړي، نو غریبانان بس په غریبۍ او په غربت کې خپل ژوند تیروي.
د همدې ولسوالۍ یو بل قومي مشر حاجی احمد جان راته وویل پاکستانی او توپچی بریدونو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې، څاروي وژل شوي، کورونه ړنګ شوي او کرهڼیزې ځمکې له کښته وتلې دي.
تېر نظام وخت کې د پاکستانو مرمو د لاسه زمونږ د شولتن د ولسوالۍ ډېر ولسونه کډه شولو چې نامني وه، خلکو کورونه خراب شولو، د خلکو کرهڼیزې ځمکې خرابې شولې، د خلکو مالونه غواګانې بزې خرابې شولې، هغې کې د خلکو تاوانونه وشولو. د شولتن د ولسوالۍ خلک په مرکز کونړ کې او په نورو سیمو کې کډه شوي دي او هلته اوسېږي.
د دوی په وینا چې د کومو کسانو کورونه ړنګ شوي او ځمکې شاړي شوي، بیرته یې د آبادولو وس نه لري، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دی چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي، څو بیرته بې کوره شوي کورنۍ خپله سیمه آباده کړي. بیا هم محمد ایوب
کورونه جو ورته دولت جوړ کی نزا بای واخ کارو کی خندا خلک به بیرته سیمه تا ثاني شي فل سیمه به مبادا کی اول ته به اقتصادي ستونزې هم لري یواری شي زګه زمون سیمه چې کوم نه ډیر زیات حاصل خیز زوګنه او ډیر خزنګلونه غرونه لري په مالداري باندې شروع کی فل زراعت کې به کار وکي
په کونړ کې حکومتي مسولین هم منی چې شلتن ولسوالی په تیرو جنگونو او د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونو کې ډیر ځپل شوی او دوی کوخخ کوي چې د مرستندوی ادارو په همکاري ورته د سرپنا او نور اسانته وچم ټوکړي د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
علاقو کې لګیدل نو دا غي کورونا ولا کړه راځي منو شوی دا به اکثره خلک به ځای شوی دي دا غي مرستو ته ضرورت ده د سکا کو به هم دا خلک ډېر کم لري ذکر واني او بلغه علاقه کې ډېر کم دي نو په دا باره کې موږ هم دغه مرستندوی ادارو نو خاص کر د مؤسساتو نو غواړو چې د خلکو علاقه ته او د ولس مشکلاتو ته توجه وکړي
د کونړ شلتن ولسوالی چې د مرکز اسداباد ختیځ لور ته د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه او د کونړ سیند کیڼه اړخ ته پرته ده جنگ او د پاکستانی ځواکونو بریدونو زیاته زیانمنه کړې او خلک د ژوند له ډیرو لومړنۍ وسانتیاو بې برخې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چین له نږدې درې کلونو وروسته هغه هیواد ته پتلونکو کسانو د قرنطین محدودیت لرې کړ. دغه محدودیت نن د جنوري په اتمه داسې مهال لرې شو چې په چین کې د کورونا وایروس پیښې لا هم لوړې دي. نور بل اسدالله لودین نو اورو.
چین چې د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د کورونا وبا تر خپره شوه هغه هیواد ته په ورتلونکو کسانو د اجباري قرنطین محدودیت لرې کړ. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي لومړنۍ ډله خلکو چې نن یک شنبه له دغه محدودیت پرته چین ته دننه شول د خوښۍ احساس کاوه. له سنگاپور او کاناډا نه 308 مسافر هغه کسان وو چې د یک شنبه په ورځ وختي چین ته ورسیدل خو دوی په دولتي ودانیو کې له 15 ورځنی قرنطین سره مخامخ نشول. د چین د حکومت دا اقدامات په دې معنا دي چې حکومت غواړي د کووید 19 د سفر کولو تګلاره عملی کړي. اسوسییټډ پریس ویلي سر لنن له هانګ کانګ سره هم تړلې پوله له کلونو ځانډو وروسته بیرته پرانستل شوه. تمه ده چې په راتلونکو شاوخوا دو میاشتو کې 400,000 کسان له هانګ کانګ څخه چین ته سفر وکړي. بیجنګ د کورونا د مخنیوي دا محدودیتونه وروسته له هغه لرې کړل چې تیره میاشت چین کې د دغو بندیزونو په ضد تاریخي او بې ساري اعتراضونه وشول. اوس اټکل دا دی چې ګڼ شمېر چینایان به هم له هېواده بهر سفر کولو ته زړه ښه کړي ځکه دوی سره به د بیرته ستنېدو پر مهال د اجباري قرنطین ویره نه وي. د سفر د شرایطو له دې نرموالي سره سره لا هم بهرني ګرځندویان د چین د ویزې اجازه نه لري او دغه ویزه یوازې هغو بهرنیو ته ورکول کیږي چې د سوداګرۍ په موخه سفر کوي. له دې سره دا اندېښنه هم راپورته شوې چې له دغو بدلونونو سره د چین 1.4 میلیارد وګړي د کورونا ویروس له ګواښ سره مخامخېږي. همدا اوس هم د چین یو شمېر روغتونونه د ګڼ شمېر ناروغانو له کبله تر فشار لاندې دي او د درملتونونو او د مړو د سوځولو ځایونو مخ ته اوږده کتارونه ولاړ وي. نړیوالو اژانسونو ویلي په چین کې د کورونا د احتمالي ډېرېدا له کبله له لسو ډېرو هیوادونو پر هغو کسانو د قرنطین محدودیت وضع کړی چې له چین نه بیرته ستنېږي.
له خبرونو ورآخوا
ازادي رادیو اوري په دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. احمد شي برته بغوک شو.
فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي ملګری ملتونه په بشري چارو کې خپل یو جګپوړی استازی افغانستان ته لیشي چې د طالبانو او نړیوالو مرستندویانو ترمنځ پیدا شوی کړکیچ کم کړي. طالبانو تیره اونۍ په غیر دولتي کورنۍ او بهرنیو مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ولګاوه. تر دې وروسته یو شمېر نړیوالو مؤسسو د ملګرو ملتونو د یو شمېر خیریه بنسټونو په شمول خپل کارونه ودرول. د فاینانشل ټایمز په وینا د بشري مرستو او بیړنیو چارو د همغږۍ په برخه کې به د ملګرو ملتونو مرستیال روانه میاشت کابل ته ولاړ شي چې هلته له واکمنو سره د مؤسسو د کارونو په تړاو خبري وکړي. نړیوالو مرستندویانو ویلي دي چې په مؤسسو کې د ښځو د کار د مخنیوي مسله دوی ته د منلو نه ده. ورسمانه په افغانستان کې د اکشن ایج نړیوالې مؤسسې د مشر رزمی فاروق خبرې راخیستې دي چې وایي په افغانستان کې تر ټولو ډېرې ځپل شوې او له خطر سره مخامخ شوې ښځې او نجونې دي او دا ډېره مهمه ده چې ښځو ته مرستې ورسی شي. د لویدیز یو شمېر ورسپانو د بریتانیا د شاهزاده هری د دې ادعا په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې لیکلي یې دي په هلمند کې په 2012 کال کې 15 طالبان د شطرنج د دانو په څیر په نقشه کړي او له منځه وړي دي. واشنگتن ټایمز د بریتانیا د پخوانیو پوځیانو په وینا لیکلي دي چې د شمېرو خپرول له یو غیر پوځي ادرسه شي د بریتانیایي پوځیانو ژوند ته ګواښ پیښ کړي او په خپله د شاهزاده ژوند له خطر سره مخامخ کړي. خبرونې د بریتانیا د متقاعد ډګروال ټیم کولنز خبرې راخیستې دي چې د شاهزاده هری پر خبرو یې سخت انتقاد کړی دی. دی وایي د پوځ دننه چلند داسې نه وي. د همدې ډګروال خبرې میرر ورځپاڼې هم په تفصیل راخیستې دي. ټیم کولنز په عراق کې د بریتانیایي پوځیانو له لورې په عملیاتو کې اوږده تجربه لري. دی وایي چې د شاهزاده هری دا بې ځایه غرور بریتانیایي پوځیانو ته ستونزې جوړوي. دا ډګروال بیا وایي چې هری خپل کورنۍ نابوده کړې او اوس یې د خپلې بلې کورنۍ چې پوځ دی د نابودي هڅه پیل کړې ده. د ډګروال کولنز په وینا پوځ د هری هغه کورنۍ ده چې له ده یې غېږ ګرځولې ده. ورځپاڼه بیا د یو شمېر نورو پخوانیو پوځیانو په وینا لیکي چې شاهزاده هری یقیناً د شطرنج د دانو په څیر یاد کړی دي چې له دې عمله طالبانو دی په جنګي جنایت تورن کړی دی. میرر ورځپاڼه بیا د بریتانیا د ملي امنیت پخواني سلاکار لارد دارو خبرې راخیستې دي چې وایي شاهزاده ته باید د دې بې ځایه ادعا په اړه لارښوونه شوې وای. ورځپاڼه لیکي چې د بریتانیا د کمانډو پخواني غړي بن مک بن شاهزاده هری ته ویلي وو چې بې ځایه مه شخیشه. شاهزاده هری چې د دې کتاب لپاره د میرر ورځپاڼې په باور 40 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي په تفصیل لیکلي دي چې څرنګه یې لس کاله مخکې د جګړې په لومړۍ کرښه کې 15 طالبان وژلي دي. د لیکلي دي چې دې کسانو ته یې د خلکو په سترګه نه کتل، دوی ته یې د شطرنج د دانو په سترګه کتل چې له تختې یې اړخ تشتي. شاهزاده هری دا هم لیکلي دي چې د دغو بریدونو ویډیوګانې چې د هلیکوپتر الوتکو کمرو ثبت کړي وي وروسته په خپل پوځي کمپ کې کتلي دي. میرر د بریتانیا د پخواني دفاع وزیر جان هاتن خبري هم راخیستې دي چې وایي د شاهزاده هری خبري له هر پلوه ناسمې دي. له دې خبرو سره د ده په وینا د هری مقام راټیټیږي او دا هغه خبرې نه دي چې له داسې چا څخه یې د کولو تمه وکړو چې یو مسؤلیت ورسپارل شوی دی. ګارډین ورځپاڼې بیا د شاهزاده هری د خبرو په تړاو د طالبانو غبرګون راخیستی دی او لیکي چې طالبانو دی تورن کړی دی چې یوه لسیزه مخکې یې جنګي جنایت ترسره کړی دی. ګارډین بیا د طالبانو د یوه بانفوذه شخص انس حقانی خبرې اقتباس کړي دي چې وایي هغه کسان چې تا وژلي دي هغوی د شطرنج دانې نه وې، هغوی انسانان وو، کورنۍ یې لرله چې د دوی ورتګ ته یې انتظار کاوه. بریتانیایي محارب پوځیان په افغانستان کې له 2001 تر 2014 کال پورې دیره وو.
په اورزګان کې د کرکټ لوبغاړي او د دې لوبې مینوال په دې ولایت کې د کرکټ د معیاري لوبغاړو د جوړولو غوښتنه کوي. ویل کېږي په دې ولایت کې نږدې 10 د کرکټ ټیمونه فعالیت کوي خو دوی معیاري د کرکټ لوبغاړي نه لري او د خلکو په شخصي ځمکو کې په خپل لګښت جوړ شوو میدانونو کې لوبې کوي. د کرکټ یو شمېر لوبغاړو ازادي راډیو ته وویل چې اکثره وختونه په دغه میدانونو کې چې دوی لوبې کوي لاسونه او پښې هم ماتېږي. نور په دې راپور کې
لکرکیټ سره د ورزګانی ځوانانو بے ساری او لیونی د کرکیټ دا سیالي رسمي دي چې څومره دوران دي د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شاراړوند د سرمرغاب په سیمه کې ترسره شوی. خدا سیالي د لوبغالي د نشټوالي لامل په داسې وسیمه کې ترسره شوی چې ټوله سیمه په غرنۍ کې جوړه کوه چې زیاتره تر 3 کیلو هم زیات وي او هر ثانیه او دقیقه د یو لوبغاړي د جوبلېدو ویره و. نکیب الله چې په ترینکوټ کې د کرکټ یو لوبغاړي دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې ځوانان د کرکټ سره زیاته مینه او لیوالتیا لري خوای لوی خانډی پر وړاندې په دغه ولایت کې د لوبغالی نشټوالی دی.
مشکلات مرده دا دی چې موږ ځنګړی میدان خاص میدان نه لرو چې موږ مسبس بلا چې په ځک میدان موږ سوم بازیو کو خلک موږ ته جواب راکړي. موږ خاص میدان نه لرو. موږ د رزګان د کرکټ بورډ څخه دا هیله ده چې موږ ته منظم یا شخصي میدان شایسته میدان راته جوړ کړي.
جاناغا د کرکیټ یو بل لوبغاړی دی چې سرو کال په دغه سرو شګو او ډبرین مځکه کې له نکیب الله سره لوبې کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې په سرو شګو کې د لوبېدو هدف دا دی څو نور ځوانان ورزش ته وهڅوي او یو ورځ د افغانستان په استازیتوب په نړیوالو لوبو کې ولوبېږي.
هدف مو دغه دی چې موږ ځان تکړه کړو باید نړیوالو لوبو ته. نو موږ لوبغاړي دغه کوو هڅو چې نړیوالو لوبو ته لاره پیدا کړي. نو موږ د کرکټ بورډ سره دغه دی چې موږ ته داسې میدان جوړ کړي موږ ته شان راکړي. موږ ډېر په ډبرو په سرو شګو کې په میدانونو مجي بیا چار ځای واسو هلته موږ پرېږدم نه باید موږ ته داسې میدان جوړ شي چې ټورنمنټونه عام خاص لپاره په دغه
ځینې نور لوبغاړي بیا وایي چې په دغه سرو شګو او ډبرو کې ځکه لوبېږي چې د افغانستان په ملي لوبډله کې د بیټینګ تشه ډکه کړي. په اروزګان ولایت کې اوس تر دېرشو پورې د کرکټ رسمي لوبډلې شتون لري چې ټول یې د خلکو په شخصي مځکو کې په خپل لګښت په جوړ شوو میدانونو کې لوبې کوي. په اروزګان ولایت کې تر اوسه پورې د کرکټ هیڅ رسمي لوبغاړي شتون نه لري. د اروزګان ولایت د کرکټ بورډ د اداري مسولین هم د لوبغاړو ستونزې مني خو وایي چې په دې اړه یې مرکزي ادارې ته پیشنهادونه کړي. د دغه ولایت د کرکټ بورډ امیر خیرالله افغان ازادي راډیو ته داسې وویل:
بالکل دا غږ موږ ډېر بدرګه کړی دی خو کوم مسولین چې دي پر هغو مسولینو زموږ دا غږ دی چې د روزګان د پاره څه وکړي. د روزګان کې داسې استعدادونه شته چې هغه د نولس کلونو لایقت لري ان د ملي ټیم لایقت لري خو هغه لوبغاړي چې موږ یې لرو په روزګان کې چې څه زمینه ورته برابره سي هغه به ډېر پرمختګ وکړي.
په روزګان ولایت کې ورځ تر بلې لوبي واده کوي. د وجې لامل یې دا دی ځکه چې په دغه ولایت کې ځوانان بیکاره دي او د لوبو کولو پرته بله کومه بوختیا نه لري.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 1440 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
ازادي رادیو د غراز د انټرنیټ لارې هم اوریدل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. مخکې په راپور کې مو اوریدل چې افغانستان سره د اکشن 8 په نوم رسندوی ماسي او مشر وینړيواله ټولنه باید په افغانستان کې روان وضعیت په اړه چوپ پاتې نشي. وړاندې د ښځو لپاره د نور بستې په خپرونه کې مو هم په کورنیو او بهرنیو مرستندویو مؤسسو او ادارو کې له کار کولو څخه د ښځو د راګرځولو موضوع څېړلې ده. نړیوال د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې څه اقدامات کوي؟ په تېره بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه نور په دې بحث کې واورئ چې د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. خو اوس په د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه واورو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم وروره دغه د پاسپورت په اړه کې یو غنی ستونزې لري. خلک دلته مریضان دي تجاران دي نور خلک دي ته باور وکا داس خلک چې پیسې لري هغه په $1,300 $2,000 $2,500 $3,000 پاسپورت اخلي او کوم خلک چې غریب دي یا د کار دپاره دي یا مریضان دي هغه بنو کدلته مړ کیږي مړ دي شي او که د کار دپاره ځي نو څه وکه خو یا ایران ته یا پاکستان ته یا بل کشور ته کار دپاره ځي. نو دغه د پاسپورت که یوه غمه وخوړل شي دا پیام د موږ ته مسؤلینو ورسېږي یا تاسې یو راپورټ پرې جوړ کړئ دا به ډېره ښه خبره وي او ډېر نیک کار به وشي. مننه.
زمانو محمد حبیب دے د ننګرهار ولایت د بډی کوټ ولسوالی څخه دغه سی خبره ده چې ملک حالات ډیر په دغه سره دي نو هغه څوک چې وظیفه لري او دغه د معاشري نور غړي چې وظیفه نه لري نو خامخا په دغه پر روزګار د دکاندار په کار باندې ډاکټر په کار باندې خامخا سره پریوځي نو کم خلک وظیفه لري هم هغه ته دغه مشکلات دي چې بس ناسي تش د خپل ډاکټر ما بس خلک اقتصادي مشکلات لري چې راشي د پیسو کمی ور سره پیسې ور سره نه نو نشي کولای چې خپل درمل ځان ته واخلي یا د اکثر ابن سي په خپل سره درمل اخلي او نقصي وس چانه رسي مننه
السلام علیکم ازادی رادیو کارکون ما هیلا غشتن دغد طالبان سخ شیخ مکتبون ایلکی او دغد مجلسو کارکون که ملکی ورس پورس تنگ سیار اولی پا ملکی سره او بل مالیات دیر اخلی یو پر پنزه ده لارو حکمت سا ازا پا کلی دی پر موز بانده چه گرانه دی طول دیر آویستی دی سره ما هیلا خواهش داده چه دغد کارو سلاس وخی او عدالت و چلو. السلام علیکم.